لا مزار شریف نه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغه تل جګړه پای ته رسیدلې ده او نوې د امنیت کمانډان معرفي شوه ده. بلخوا د نوې امنیت کمانډان د ټاکل کېدو پر سر په مزار شریف کې روسي او خطو کورنی او بهرني عکس العملونه راپورته کړی دي او د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په پروسه کې د لری پروتو سیمو د اوسیدونکو مشارکت مهم او ګټور بولي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې ما خمنې نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هر کله کوم پکې به پر یادو مسلو سربېره نور ریپورتونه مولرو خو تر هټ سمخ کې پام وکړي خبرونه ته اسمت سروان د افغانستان سیمه ونړي خبرونه دروري.
د بلخ نوی امنیت قومندان د دغه ولایت د امنیت قومندانې مسؤلانو ته ورمعرفي شو. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وای په افغانستان کې د دې تړون د حضور راتلونکي د سولې د خبرو له نتیجې سره تړلې ده او د هند او پاکستان چارواکي وای چې د سکس زیارت کوونکو د بي ويزي تګ را تګ لپاره د پولي پر پرانستلو یې صمیمي خبري کړې دي. د خبرونو تفصیل د بلخ نوی امنیت قومندان عبدالرقیب مبارز د کورنوی چارو وزارت د یو جنرال عبدالفتاح فروغ له لوري د امنیت قومندانۍ مسؤلانو ته نن معرفي شو. د له معرفي کېدو وروسته وویل
فرمان رئیس به جمهوری اسلامی افغانستان تقرر حاصل کردیم او اینجا آمدیم فعلا معرفي شدیم.
تر دې مخکې د امنیت قومندانۍ په شاوخوا کې د پخواني امنیت قومندان د پلویان او پولیسو ترمنځ د خټې وشوې چې ویل کېږي لږ اتلس تنه پکې ژوبل شوي دي. د بلخ د ابو علي سینا روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض ازادي راډیو ته وویل چې په ټاپیانو کې اته تنه پولیس دي. له بلې خوا د بلخ د ولایتي شورا غړیو نن په داسې حال کې چې د پولیسو او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ د خطر روانه به په یوه خبري غونډه کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د ولایتي شورا رئیس افضل حدید وویل چې باید د بلخ امنی قومندانۍ د تبدیلی پر سر لزغمه کار واخیستل شي. د وویل چې بلخ د نوی کال د میلې په دورشل کې دی او ټاکل شوی دی چې زرګونه میلمانه ورته راشي نو باید په دې وخت کې وضعیت ناکرار نه کړی شي. له بلې خوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د مزار شریف جګړه د سیسه بللې او له خلکو یې غوښتي چې د خپل حیثیت او عزت د دفاع لپاره راپورته شي. د کورنیو چارو وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې 15 بش غیر مسؤول وسله والې نیولې دي. په همدې حال کې په بلخ کې د شاهین قلو اردو مسؤلان وایي چې د اردو ځواکونه هم د پولیسو او د پخوانی امنیت قومندان د وسلوالو کسانو ترمنځ پنهخته کې د بلخ د نوی امنیت قومندان پننګ خارته استول شوې دي. د شاهین قلو اردو ویندوی حنیف رضایی په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل خو ویل چې د خلکو امنیت د لومړیتوب ورکولو په خاطر د اردو ځواکونه میدان ته راوتل دي. د ملي اردو هلی کوپټرونه هم د مزار شریف شار د پاسه ګرځي. د ناتو سرمنشي ینز ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دې تړون د حضور راتلونکي د سولې د خبرو له نتیجې سره تړلې ده. ستولتنبرګ نن پنجشنبه خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د ناتو ځواکونو شمیر به تر ډیره له دې سره تړلی وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې څه نتیجه لري. د زلمی خلیلزاد په مشهد امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې د سه شنبه په ورځ پای ته ورسېدې او په پای کې دواړو خو وویل چې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو ستولتنبرګ نن وویل چې لا وخت دی چې د خبرو د نتیجې په اړه اټکل وکړي. آذربایجان ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په لړ کې د دوه هیوادونو ترمنځ نن درې موافقې لاسلیک شوې. ارګ وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کلتوري چارو او ریل لارو په برخو کې د دوه هیوادونو چارواکو د ولسمشر غنی او ولسمشر الهام علیف په حضور کې دا موافقې لاسلیک کړې. ولسمشر غنی پرون ماښام باکو ته ورسید او نن یې د باکو په نړیواله غونډه کې وینا وکړه. د غزنی دولتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم د غزنی دولتي چارواکو په وینا د چهارشنبې په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولایت د ګیرو ولسوالۍ پر ساقیخېلو کلي درې هوایي بریدونه وکړل چې په لړ کې د حقانیا او القاعده شبکې یو دیرش غړي ووژل شول. د دې پیښې په اړه د غزنی د والي ویندوی ازادي راډیو ته وویل
کورنۍ او بهرنۍ هوایي ځواکونو لخوا د وسلوالي او مهمه ډله چې د القاعده شبکې پورې اړوند او د حقنې شبکې مهم غړي هم پکې دي. دا پنه شوې ده چې په ترڅ کې یو دیرش تنه وژل شوي دي. د غدرې ارادي موټر لمنځه تللی دي او په دغو کسانو کې نه تنه ځانمرګ بریدګر و چې له وسکټونو سره یو ځای ډېر آماده شوي دي تروریستي بریدونو لپاره.
د ښاغلی محمد عارف نوري تر څرګندونو مخکې د غزنی دولتي شورا مرسیال امان الله کامران وویل په دې برید کې احتمالا د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن وژل شوی وي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هند او پاکستان چارواکي وایي چې د سیک زیارت کوونکو د بي ویزې تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو یې صمیمي خبرې کړې دي. د پاکستان او هند چارواکو نن د هند په اتاري سرحدي شارګي کې د هغو هندي سیکانو ته د بي ویزې تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبرې وکړې چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. د دواړو خواوو دا خبرې له دې کبله مهمې دي چې په هندي کشمیر کې د څلوېښت هندي ملیشه پولیسو له وژل کېدو وروسته د هند او پاکستان اړیکې خورا خړپړې شوې دي. اروپایي کمیسیون وایي د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تیر کال د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر په سلو کې یولس لږ شو. دا کمیسیون په عین حال کې وایي چې بیا هم د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تر ټولو زیات ثبت شوي پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق د هیوادونو اتباع ول. د اروپایي کمیسیون په وینا په 2013 میلادي کال کې 15,000 تنو د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. حال دا چې په 2018 میلادي کال کې 15,000 تنو د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. لا مزار شریف نه ریپورټونه وایي چې دغلته نوې د امنی قومندان معرفي شوه دی او د ډزو غږونه وسناوریدل کیږي. جګړه پای ته رسیدلې ده. بلخوا په بلخ کې د افغان ځواکونو او د دې ولایت د بخانی والی عطا محمد نور د ملاتړو ترمنځ وروستۍ نښتو عکس العملونه راپارولي. یو له دې ډلې څخه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندید حنیف اتمر دی چې د بلخ پخانی والی عطا محمد نور ورسره په انتخاباتي ټکټ کې ملاتړ دی. نو مولین نن کابل کې وویل
تمام طرف های درگیر باید خیشتنداری بکنن فوراً از استعمال
د مزار شریف په پیخو عکس العملونه در سره شریکو. دا بم واوري چې په کابل خار کې د تختونکو لخوا د یوې شپک کلنې ماشومی د وژل کېدو وروسته د کابل ګڼ شمېر خاریان په دې خار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو باندې اندېښنه ښیي. د غزنی د ولایتي شورا د غړو لاغه څرګندونو مهم خبرو چې وایي د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې امکان لري چې د القاعده او حقاني شبکو پر وسلوالو برید کې د اسامه بن لادن زوی وژل شوی وي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمی او نړۍ په رپورټونو کې به د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په ځینو اړخونو رڼا واچو. دوستان لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل له مزار شریف څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته د نوي امنیتي قومندان د معرفي کېدو پر سر انختی پای ته رسیدلې دي. نوي د امنیتي قومندان معرفي شوه. همدا اوس را سره مجیب رحمان حبیب زید مزار شریف نه د ټلیفون په تماس کې دي. دغلته پیښې له نږدې څاري. حبیب زید سبله تاسو به واورو چې په مزار شریف کې اوس وضعیت څنګه دی. نوي د امنیتي قومندان معرفي شوه او که معرفي شوه د جګړو ریپورټونه او خطو ریپورټونه مخکې لرل هغه وضعیت څنګه دی اوس جګړې پای ته رسیدلې؟
تاسو ته او د زیرو ټول اړوندو ته بیا هم سلامونه. په بلخ ولایت کې جګړه لا کابو مخامخ جګړه البته د بلخ د ځانګړو ځواکونو د پولیسو او همدارنګه د بلخ د امنیت پخوانی قومندان ته وفادار کسان خو چې د ښاغلي محمد نور ملاتړ سره وو په مستقیم ډول نن کابو شپږ بجې ماښام پای ته ورسېد. خو اوس هم خال خال د ښار په نورو مختلفو سیمو کې ډزې اورېدل کېږي چې امنیتي قومندانۍ تفسیر منه دي لري دي. د دې تر څنګ د بلخ امنیتي نوی قومندان عبدالرقیب مبارز په رسمن د کورنی چار وزارت د جنرال لخوا کپتل فتح فروغ نومیږي د امنیت کمانډانۍ مسؤولانو ته ورپېژندل شو. ښاغلي رقیب په خپل خبرو کې دا وویل چې له هغه کسانو سره به چې د مرکزي دولت په وړاندې دوی بغاوت کوي پولیس په دریږي او کومو کسانو چې نن د پولیسو له ځانګړې قطعې سره مقاومت درلود دا به هم مجازات شي. د پېښې د تلفاتو په اړه کوم خبرې چې موږ په بلخ او دري روغتون یا عبدالسینا روغتون کې د مسؤلانو سره درلودې د دې روغتون مشر ډاکټر نور محمد فایز راته وویل چې اتلس کسان پکې ژوبل شوي دي چې په دا اتلس کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده. اوس مهال هم د ملي اردو ځواکونو چولکې په آسمان کې تاویږي د مزار شریف او په مزار شریف ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه نسبت څو ساعته مخه ته ښه شوې ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو سره به هم په تماس کیو. د مزار شریف د وضعیت په اړه به تازه معلومات له دوستانو سره شریکو. قدرمنو اوریدونکو عام اوریدل چې په بلخ کې د افغان ځواکونو او د دې ولایت د پخانی والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ جګړه یا نختی پای ته رسیدلې دي. نوې د امنیت کمانډان د غلط معرفي شوه خو زموږ د خبريال پر ریپورتونو کې مو اوریدل چې د امنیت کمانډانې نلري د مزار شریف د خار په زینو څنډو کې هم زوګه ګناوري دل کیږي. په مزار شریف خار کې د خپل منځین خطو کورنی او بهرنی خبرګونونه راپارولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداري یا یوناما پر خپل ټوئیټر په دې اړه اندېښنه ښودلې. په ورته وخت کې د ولسمشر ته احتمالي نومان محمد حنیف اتمر چې آتا محمد نوري هم د انتخاباتي ټیم برخه ده د حکومت دا اقدام ناسم بللې. ویلي پوځي حرکتونه باید ترسره نشي او مخې باید ونیول شي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوس د کابل په سټوډیو کې د تورمان سب نور تفصیل له تاسو اورو.
بله ان سه په بلخ کې د افغان ځواکونو او د غوالایت د پخوانی ولی عطا محمد نور د پلویانو ترمن تر نخت ورسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداري یونما له دواړو خواو غوښتي چې رامنځته شوې شخړه واره کړي. یونما له دواړو خواو غوښتي چې روان اختلافونه په سولېي ډول حل کړي. د یونما په ټوئیټر باندې کې راغلي چې د مزار شریف خار د وسیدونکو امنیت او د سر خوندیتوب باید په لومړي توپ کې وي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان بس هم په خپل ټوئیټر باندې کې په مزار شریف خار او شاو خاصیبو کې د وضعیت آرامولو غوښتنه کړې ده. نو موري ویلي امنیتي ځواکونه دنده لري چې له خلکو نه ساتنه وکړي، نه دا چې د سیاسي اختلافونو لامل نه خطا وکړي. په ورته وخت کې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره احتمالي نومان محمد انیف اتمر چې اتمحمد نوري هم د انتخاباتي ټیم برخه ده د چهارشنبه په ورځ په وی خبري ناسه کې له دواړو خوا وغوښتل چې له صبر او حوصلې کار واخلي. نو موري په بلخ کې د حکومت وروستي اقدام ناسم وبللو او په غوالیت کې د نظامی حرکتونو د بندیدو غوښتنه وکړه. خغلیتمن ټینګار وکړ چې حکومت دې دغه مسله د خبرو لارې هواره کړي.
تمام طرف های درگیر باید خیشتنداری بکنن.
دی وی ټول خوای باید له نرمخ نه کار واخلي. د قوی لکه د قوی لکارولو دی په بیړه مخنیوي وشي. کوم ځاکونه چې له بهر نه د مزار شریف خاطر نه وتی باید ډیر ژر بیرته ستانه شي. د هرې پوزي نه ختم مخنیوي وشي او ورور دی له ورور سره نه جنگول کیږي. د لنړیوال ټولنې هم وغوښتل چې له ډیپلوماټیکو لارو د کار واخلي او حکومت متوجه کړي چې له تودې وسلې کار وانه خلی. د نوموړي په خبره د حکومت دغه نظامی اقدام قومي نه بلکې سیاسي او انتخاباتي دی. ښاغلی اتمر وویل په داسې حال کې چې د سولې خبرې روانې دي د حکومت دا اقدام به د جګړې نوې فصل پرانیزي. په مزار شریف ښار کې نښتې وروسته له هغه پیل شوي چې د بلخ پخواني والی عطا محمد نور د هغه ولایت د نوي ګمارل شوي امنیت قمندان سره مخالفت وښود. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه کوو اجمل تورمان چې له کابل یې د مزار شریف د پیښو په اړه د بیلابیلو لورو عکس العملونه را سره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د غزنی د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت د ګیرو ولسوالۍ ولسوال وایي امکان لري چې د القاعده او حقاني شبکو پر وسلوالو په برید کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن وشل شوی وي. امریکایي ځواکونو څو ورځې وړاندې د حمزه بن لادن پر سر د نقدي انعام اعلان کړی وو. حبیب الرحمن تاثیر پاړه له غزنی رپورټ راکړي.
د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران وای امکان لري چې دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د القاعده شبکې پر وسلوالو په برید کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن هم وژل سوی وي. هغه زیاتوي دا چې د حمزه وژنه به د وسلوالو لپاره سخت گزار وي، نو له دې عمله هغوی نه غواړي چې وژنه یې افشا کړي. ازادي راډیو ته یې وویل په وژل سوو کې ډیری برخه یې بهراني وسلوال دي. دا یاد ولسوالۍ ولسوال محمد ابراهیم حالم هم وایي په سیمه کې په خلکو کې ګنګوسی دي چې حمزه بن لادن وژل سوی دی. دی وایي په دغه برید کې هیڅ ملکي کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او تر دیرشو پورې وسلوال پکې وژل سوي دي. دا غزنی دولتی چارواکی وایي د تیرې سې شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه د شپې مهال په دوه بجې د ګډو افغان او بهرنیو ځواکونو له لورې د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ په ساکخېلو کلي کې درې هوایي بریدونه ترسره سوي دي چې په ترڅ کې د القاعده او حقاني شبکو یو درستنه وسلوال وژلی دي. د ولایت ویان محمد عارف نوری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په وژل سوو کسانو کې نه تنه ځان وژونکي برید کوونکي شامل وو چې د برید په موخه سره راټول سوي وو.
کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو لخوا د وسلوالو یوه مهمه ډله چې د القاعده شبکې پورې اړوند او د حقنی شبکې مهم غړي هم پکې دي، دا په نښه شوي دي چې په ترڅ کې یو دېرش تنه وژل شوي دي. دغوی درې ارادي موټره له منځه تللي دي او په دغو کسانو کې نه تنه یې ځانمرګ بریدګر و چې له واسکټونو سره یو ځای ډېرې آماده شوي وو د تروریستي بریدونو لپاره. له نیکمرغه موخته مخکې تر رسېدو دوی له منځه یوړل شول. په دې کې به ممکن چې د القاعده شبکې او د حقنی شبکې مهم غړي هم طبعاً حضور ولري، ولې تر اوسه پورې دقیقه نه ده چې کوم کسان او څوک څوک پکې دي.
بل لور ته وسلوال طالبان بیا په غزنی کې پر بهرنیو وسلوالو د بمبارۍ خبره بیا ځای بولي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په څو ورځو کې په دغه سیمه کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په وړاندې هیڅ پیښه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د وسلوالو په وړاندې د ګډو افغان او بهرنیو ځواکونو له لورې هوایي او ځمکني بریدونه زیات سوي دي چې د دولتي چارواکو په وینا په دغه بریدونو کې زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په پروسه کې د لرې پرتو سیمو د اوسیدونکو مشارکت مهم او ګټور ګڼي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هر اندازه چې د سولې په برخه کې د خلکو نظریې او مشورې واخیستل شي، دغه پروسه پیاوړي کیږي او له تلپاتې سولې سره به مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال لیلا جعفری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو په تیره د لرې پرتو سیمو د اوسیدونکو نظریات د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي.
ما میتونیم برای ساختن یک صلح
دیوبل مون کولی شو د ریښتینی عادلانه سراسری او تلپاتې سولې لپاره د هغو خلکو نظریات چې په سیمو کې سوله نشته راواخلو او باید راوایخلو. دا د سولې په ګټه دي او دا ډول سوله به د ټولو ګډه سوله وي.
ای صلح همه شمول هست.
مرمن جعفری د هغو دولتي او غیر دولتي بنسټونو هڅې چې د خلکو د نظریاتو د راټولولو په هدف ولایتونو ته تللي او فعالیت کوي ستایي او ټینګار کوي چې دغه خوځښتونه کولی شي چې د سولې پروسه پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په همدې ورځ د سولې د جوړښت لپاره د افکارو د تبادلې تر نامه لاندې یوه ناسته هم تنظیم کړې وه. د دغه بنسټ مسؤلینو وویل غړي په بیلابیلو برخو کې د خلکو د ستونزو د اوریدو په نیت لغمان او کندوز ولایتونو ته تللي دي. د دغه بنسټ مرستیال فروزان رسولي وویل د یادو سیمو اوسیدونکي غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ستونزې واورېدل شي او د سولې په پروسه کې ورسره مشورې وشي.
نو هغه مشکلاتو دپاره باید موږ په لویه کچه باندې خبره وسي، لکه سولې پروسه روانه ده، په دې کچه باندې باید دې مشرانو ته وخت ورکړل سي.
دیوبل یادو ولایتونو ته د سفر لړۍ سلور میاشتې وخت ونیو او په پام کې ده چې نورو ولایتونو ته هم ورته سفرونه ترسره او په بیلابیلو برخو او په تیره د سولې په تړاو د هغوی نظریات راټول کړي. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په ناسته کې د لغمان والي آصف ننګ په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک باید ناخبره پاتې نه او ټول واقعیتونه باید ورسره شریک شي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې به د خلکو او په تیره د ښځو نقش له پامه ونه غورځول شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
بلخو له امریکا سره په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت مشر ملا عبدالغنی برادر د تازه څرګندونو په اړه په غبرګون کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې پر امکان محتاطانه خوشبیني لري. د دې شورا ویان سید حسن طاهری نن آزادي راډیو ته وویل چې هیله لري د سولې بین الافغاني مذاکرې زر تر زره پیل شي. په قطر کې د سولې په خبرو اترو کې د امریکا د هیئت مشر د افغانستان د سولې لپاره د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي او د طالبانو د سیاسي هیئت مشري په وروستیو کې ملا عبدالغنی برادر تسپارل شوی. ملا برادر په یو تازه مرکه کې د افغانستان پر سولې او خپل شرایطو خبرې کړې دي. فرشته جلال زئی مو په نورو جزئیاتو خبرې.
ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له خلیلزاد سره خپل خبرې مثبت بللې دي او ویلې دي چې پرمختګ شوی دی. هغه هم درس ویلې چې طالبان په هیڅ چې د افغانستان قومي مشرانو، مخورو او جهادي شخصیتونو ته درناوی وکړي او ټول افغانان باید په خپل اسلامي هیواد کې د یو بل په وړاندې له ترحم کار واخلي او د درناوي په چوکاټ کې سولې ته کار وکړي. د ملا برادر د دې تازه څرګندونو په وړاندې په خبرګون کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن آزادي راډیو ته وویل
حکومت یا هم در کل دولت افغانستان به نمایندگی مردم
د افغانستان حکومت د افغانانو په استایستوب او د طالبانو تحریک باید د مخالفو وسلوالو له موقفه مخامخ خبري وکړي. هر لوري به خپل موقف لري تر څو چې بین الافغاني خبري پیل شي او بل اخر له دې بحران د وطن لپاره د افغانانو په منځ کې پریکړه وشي. په قطر کې د افغانستان د سولې پړه د خلیلزاد او طالبانو د استازو مذاکره د سیشن به پورس پای ته ورسېد. زلمی خلیلزاد پر ټوئیټر لیکلی چې واشنگتن ته ځي او هلته به پر هغو پرمختګونو خبرې کوي چې د مذاکرو په دې دور کې شوې دي. د نیویارک ټایمز په حواله له قطر د امریکایي پلاوي تر تک وروسته د طالبانو سیاسي مشرانو په قطر کې خپل منځي غونډې جاري ساتلې دي. د خلیلزاد د ټویټونو پر اساس دواړه لوري په قطر کې دا وار پر دوو مهمو مسلو توافق ته نږدې شوې دي. خلیلزاد لیکلي چې په دې اړه چې افغانستان به بیا د تروریستانو لپاره امن ځای نه وي او بهرني ځواکونه به افغانستان وځي تفاهم ته نږدې شوې دي. د نیویارک ټایمز په حواله دواړه خواوې به د دې میاشتې په پای کې بیا سره ګوري او ایوا موافقه به نهایی کوي. خو دوه مهم مسالې لا پاتې دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري او دایمي اوربند دي. د طالبانو د مذاکره کوونکو مشر ملا عبدالغنی برادر په خپل مرکه کې د سیمې هر هیواد ته ډاډ ورکړی چې هغوی ته د ضرر رسولو نیت نه لري. طالبان د هیستوري تر نفوذ لاندې نه دي او ویلي دي چې د ټولو سره ښه روابط غواړي. ملا عبدالغنی برادر د ملا محمد عمر مرستیال وو. هغه په 2010 میلادي کال کې د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ونیو او اته کاله یې په بند کې تیر کړل. د پاکستان حکومت د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ویل چې ملا برادر یې د امریکا په غوښتنه خوشی کړی دی. خو رپورټونه وایي چې هغه بیا هم په خپل کور کې نظر بند وو. د خلیلزاد او ملا برادر خبرې د فبروري په 15مه په قطر کې پیل شوې. ملا عبدالغنی برادر ویلي چې که څوک د دوی پر لور یو ګام اخلي دوی به دوه ګامه پورته کوي، خو ټینګار یې کړی چې دوی به له خپل دریځه نه اوړي. طالبانو مکرر ویلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری له محتاط خوشبینۍ سره هیله څرګنده کړه چې طالبان به د افغانستان د دولت له استازو سره بین الافغاني خبرو ته غاړه کښیږدي. طاهری وویل چې دوی د داسې کتنې کوربتوب ته تیار دي او په هر هغه هیواد کې چې طالبان ورسره راحت دي د دې کتنې زمینه برابرولی شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاندول سره لدی چې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره افغانستان غوړه غنی خو ازبکستان، انډونیزیا او داسې نورو هیوادونو وړاندیزونه ورته کړی دي چې د سولې د مخامخ خبرو کوربه شي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ورستلغه چې په کابل کې د تختون کول خوا د یوې وجل شوې شپه کلنې ماشومې جسد ومنل شو. د کابل خاریان وای په دې خار کې د جنایي جرمونو زیاتې دوه اندېخمن کړې دي. په دې اړه به اکرام الله اکرام د سینو خلکو اندېخنې را سره شریک کړي.
د وجل شوې اباسین د مور د زړه داغله نو روخ شوې چې په کابل خار کې د شپه کلنې محسا د مور زړه سورې شو. د روانې اونۍ د دوشنبه پورز د کابل خار په 500 فامیلی سیمه کې شپکلنه محسا اختطاف شو او یو ورځ وروسته جسد وموندل شو. دغه پیښه په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړي او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل دوه تنه خاریانو ډاکټر الف خان او محمد یعقوب آزادي راډیو ته وویل دومره ویریدل چې آن نغوړي خپل ماشومان خونځي او ته واستوي.
منګ خپل مو ویریګو په دې باندې هر څو په دې ویریګو خپل شوم د مکتب نستانې دکاندار زوی د دکانداري نستانې دې په خاطر سیمه زوی سبا دغه سختتام نسی د مرګ وسیله ونګرځي
خاني نگران کننده است اگر به این شکل جریان ادامه پیدا وکنه شاید کی مردم آماده نه باشن حتی طفلشان به مکتب بفرستن به خاطر میترسن کی اولاد ما فردا این میره به دست بانده های خطرناک میفته سرنوشتش مثل دختره کی معصومه کی دیروز به دست گروه های اختطافی یک واقعا مظلومانه به شهادت میرسه این یک نگرانی جدی برای ماست
دا اندیښنې وروسته له هغې راپورته کېږي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د 500 فامیلي سیمې نه شپږ کلنه محسه اختطاف شو یوه ورځ وروسته جسد د پولیسو لاسته ورغی چې په بېرحمۍ سره وژل شوی وه کابل ښاریان وایي اداري فساد د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت بېروزګاري او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو د ډېرېدو لامل ګرځېدلی دي دوی له حکومته غواړي چې د جنایتکارانو په وړاندې هر ډول اقدام باید له خلکو سره شریک کړی شي چې دې برخې کې له لاسه تللی باور بیرته په لاس راوړل شي که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د محسا قاتلانو ته به سخته سزا ورکړي خو خلک بیا غوښتنه کوي چې باید دغه پیښې عاملین په ډاګیز ډول اعدام شي یو شمیر مدني فعالان وایي یوازې د محسا قضیه نه ده چې عام خلک یې غوسه کړي بلکې انسان تښتونه په دې وروستیو کې په یو کاروبار بدله شوي او ګڼې وړې او لویې جنایتکارې ډلې پکې ښکېلې دي مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل لویا ستونزه دا ده چې په تختونه کې ښکېل جنایتکار له ځینو دولتي کړیو سره لاس لري
حتما د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچانو پورې د پوره ډلو لاس دی دا څه ډېر داسې اسناد شته چې دغه اختطافونه کله شوي دي دوی تر شا ځینې حکومتي لاسونه رابرسېره شوي دي البته زه بیا هم د حکومت په پالیسي کې به نه وي لیکن د حکومت د امکاناتو نه ځینې افراد داسې استفاده کوي
خاغلی زیرمل حکومت غواړي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په برخه کې د خپل مسؤلیت پر ځای کړي نو موږ وایي امنیتي او قضایي ادارې باید نور ادا څرګند کړي چې د انسان تښتونکو په وړاندې په دې ادارو کې هیڅ ډول زغم وجود نه لري
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
هندوستان له دې عمله چې پاکستان په تور لیست کې د جیش محمد په نوم د وسلوالې ډلې د مشر د شاملولو په کار کې ځنډ کړی مایوسي ښودلې د روان کال د فبروري په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر څلوېښتو زیات هندي ملیشیا عسکرې پکې ووژل شول د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد وسلوالې افراطي ډلې پر غاړه واخیست هند له پاکستان غوښتنه وکړه چې پر دې ډلې بندیزونه ولګوي او د مشر نومې په تور لیست کې واچوي خو هند ویلي چې د چین حکومت د دې ځنډ سبب شوی فرشته جلالزی نور جزئیات دروړي
د چین حکومت د امریکا، فرانسې او بریتانیې غوښتنه چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل شي وځنډوله. که چیرې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې راغلی وای، پانګه به یې کنګل شوې وای، په نړیواله کچه د سفر ممانعت به ورباندې لګېدلی وای او د وسلو بندیز به هم ورباندې لګول شوی وای. چین د پاکستان ډېر نږدې ملګری دی. د چین حکومت مخکې هم ورته اقدام کړی دی. د چین حکومت ویلي چې پر مسعود اظهر د بندیزونو د تخنیکی اړخ څېړلو ته اړتیا ویني او دا کار د رپورټونو پر اساس شای تر نهو میاشتو زیات وخت ونیسي. جیش محمد ډله په 2001 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د تروریستانو ډلې ته ورواچوله. د هند بهرنیو چارو وزارت د چین د دې اقدام په وړاندې په خبرګون کې ویلي چې دوی مایوس دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به هر هغه لار خپلوي چې پر اساس یې هغه تروریستان چې په وحشتناکو حملو کې لاس لري او د هند پر وګړو حملې کوي د عدالت سره مخامخ شي. دې رپورټ د هند په سیاسي کړیو کې بحثونه پارولی دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د اپوزیسیون تر ټولو لوی مشر راهول ګاندي پر صدر اعظم مودي سخت انتقاد کړی دی. راهول ګاندي ویلي کله چې چین د هند پر ضد ګامونه اخلي د نریندرا مودي له خولې یو ټکی هم نه راوځي. پر ټولنیزو رسنیو هم د چین د دې اقدام پر ضد د هند په خلکو کې سخت عکس العملونه خپاره شوي دي. پر ټویټر د چین محصولات بایکاټ کړی یو هشټګ هم له پرونه راهیسې چلیږي او خلک د دغه هشټګ لاندې د چین پر ضد خبرې کوي. چین د هند تر ټولو لوی تجارتي شریک دی خو د هند او چین ترمنځ د تجارت او راکړې ورکړې تله د چین پر خوا درنه ده. په همدې حال کې د هند او پاکستان حکومتونه هڅه کوي چې په خپلو کې د بحران د هواري لار پیدا کړي او خلکو ته د ویزې څخه پرته د تګ راتګ لار برابر کړي، مخصوصا هغه سکان چې د ګډي پولي دواړو خواو ته وسی او باید خپل مذهبي مراسم ترسره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو په همدې سره د ازادي رادیو د مخمنۍ پښتون نیم ساعت خبري مجله پاتې رسو، زموږ یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې د چي د وړاندې کول